به کار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسفزیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اوري. په خبرونه کې به واوري، د امریکا د دفاع وزیر جیمتس وایي چې د داعش سره جګړه پای ته نه ده رسیدلې، او د بلخ د ولایت بویان وایي عطا محمد نور په پام کې لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې وکړي. ترنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د اختلاس، رشوت او د خپل مقام نه د سوء استفادې په تور د پولیسو د یو سلو شپږ څلوېښتو صاحب منصبانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوي دي. د عراق مقامات هیله لري چې نړیوال بسپنه ورکوونکي ملکونو به د دوی سره د سلو میلیارډو ډالرو مرسته وکړي، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فدرالي او د ایالتي مقاماتو په یوې غونډې کې د ملک د زیربنایي تاسیساتو د ترمیم او جوړولو دپاره خپل پلان څرګند کړی دی، او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش ریاست د اختلاس، بډو او له مقام نه د سوء استفادې په تور د څلورو جنرالانو په ګډون د کورنیو چارو د وزارت یو سلو شپږ څلوېښتو صاحب منصبانو دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي. پرون د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش رئیس یا کوهستاني وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د کورنیو چارو د وزارت اړوند 1540 جنایي پیښې څېړلې دي. د عراق مقامات ویلي دي امید لري چې په کویټ کې د عراق د هغو سیمو د بیا آبادۍ لپاره چې د داعش د ملیشو د یرغلونو په وخت کې خرابې شوي، نړیوال بسپنه ورکوونکي به د دوی سره د سلو میلیارډ ډالرو په اندازه مرسته وکړي. د عراق د وزیرانو د کابینې د شورا مشر مهدی العلاق ویلي دي چې حکومت د سختو او خطرناکو ستونزو سره مخامخ دی، ځکه چې درې کالم عراق د دغې ټروریستي ډلې د ماتولو دپاره سختې هلې ځلې کړې دي. په عین وخت کې د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو په نرخ کې کموالي هم د عراق اقتصادي وضع سخته ځپلې ده. د عراق هغو سیمو ته چې داعش ورته تاوان رسولی، د نړیوال بانک او د عراق د حکومت د یوه تخمین له مخې 15.1 میلیارډ ډالر پکار دي چې بیرته پرې دغه سیمې آبادې شي، او د عراق د زیربنایي تاسیساتو او د اقتصادي وضع د بهتری لپاره په مجموعي ډول 80 میلیارډ ډالرو ته ضرورت دی. توقع ده چې په کویټ کې په دغې غونډې کې د 2000 کمپنیو او د 2 ملکونو استازي ګډون وکړي. ټاکل شوې چې په دا کانفرنس کې به یوازې د امریکا 150 کمپنیو استازي برخه واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل ملک د خرابو زیربنایي تاسیساتو د بیا ترمیم لپاره هغه پلان چې د ډېرې مودې راهیسې انتظار کېده، پرون د دوشنبه پر ورځ د امریکا د فدرال او د ایالتي مقاماتو په یوه غونډه کې هغوی ته څرګند کړ. په دغه پلان کې به په 10 کلونو کې په امریکا کې د سړکونو، پلونو، د ریل ګاډو، د پټلیو او د نورو زیربنایي تاسیساتو په ترمیم په مجموعي ډول 1.3 یا 1.5 ټریلیون ډالر مصرف راشي. پرون د دوشنبه په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس ته په کرملین کې د ملاقات په وخت کې وویل چې د دې ملاقات نه مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د په ټلیفوني خبرو کې هم د فلسطینیانو او د اسرائیل د مسلې په باب خبرې کړې دي. ښاغلی پوتین ویلي دي، غواړم چې په دې وسیله تاسو ته دا غخی هیلې څرګند کړم. مګر د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس د ښاغلي پوتین د دغو خبرو په جواب کې ویلي چې فلسطینیانو ته د سولې په جریان کې د امریکا منګلتوب نور د منلو وړ نه دی، لکن د امریکا د سو اړخیزو همکاریو هرکلی کوي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د پولند صدر اعظم په لبنان کې د اروپا د بسپنه ورکوونکو ملکونو د کانفرنس نه مخکې هغه ملک ته په سفر تللی دی. لبنان وایي نړیواله ټولنه باید د سوریې نه دراغلو یو میلیون مهاجر درون بار یوازې په لبنان وانه چي، بلکې د دغه درون بار په چوتولو کې ورسره مرسته وکړي. په سوریې کې د روانو شخړو او جنگونو له کبله لبنان ته هم د هغه ملک یو میلیون خلک مهاجر شوي دي. د اوکراین مخالف مشهور سیاسي مشر میخائیل شاکاشویلی پولند ته تبعید شوی دی. د اوکراین مقاماتو دغه خبره پرون هغه وخت وکړه چې ښاغلی کاشویلی د دې ادعا وکړه چې په کیف کې ناپیژندل شوو کسانو چې نقابونه یې په مخو د تختولی دی. دغه خبره څو ساعته مخکې د هغه په رسمي فیسبوک کې هم خپره شوې ده. دا وو د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا ر دفاع وزیر جیم ماتس وایي چې د داعش سره جګړه پای ته نه ده رسیدلې. ښاغلی ماتس د ایټالیا ته په سفر کې او په روم کې به د هغه هیوادونو د استازو سره خبرې وکړي چې پوځیان په سوریه او عراق کې د داعش په ضد جنګیږي. نور تفصیل د برېښنا عمر خیلی نوري.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس نن د شنبه ویل چې د سوریه جګړه ډیره پیچلې جګړه ده او امریکا به په سوریه کې د داعش په وړاندې جګړې کې خپلې ونډې ته دوام ورکړي.
اول داعش په فزیکی ډول ختمو، دا کار همدا اوس روان دی. ناستو کسانو ستاسو په یاد دي ما ویلي وو چې د داعش په وړاندې جګړه پای ته نه ده رسیدلې. جګړه دوام لري او همدا تیره اونۍ هم ډیره سخته جګړه وشوه.
ښاغلی ماتس ټینګار وکړ چې په عراق کې د داعش په وړاندې جګړه اسانه وه، ځکه امریکا د عراق له حکومت سره په ګډه کار کاوه او امریکایي ځواکونه به په سوریه کې هم خپل ماموریت ته چې د داعش په نښه کول دي دوام ورکړي.
جالبه ده په منځني ختیځ کې هر چیرې چې ستونزه پیدا شي د هغه تر شا یو شی وي، که هغه په یمن، بیروت یا سوریه کې. په هر حال ایران په هغه کې ښکیل.
بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې دننه ایرانی او سوریایي ځواکونو ته کلک ګزارونه ورکړي دي او د هرې تیری ځواب به یې ورکړي.
موږ ټولو ته واضح کړي ده چې په سوریه کې زموږ د جګړې اصول نه دي بدل شوي. موږ به د هر هغه اقدام په وړاندې برید وکړو چې موږ ته تاوان رسوي. دا زموږ پالیسي وه او دې پالیسۍ ته به دوام ورکړو.
په سوریه کې د اسرائیلو لخوا د شنبه په ورځ برید لاغه وروسته پیل شو چې د سوریه ځواکونو د اسرائیلو یو اف 14 ډوله الوتکه وویشتله او اسرائیل د 1920 کال وروسته د لومړي ځل لپاره یوه جنگي الوتکه له لاسه ورکړه. د اسرائیل د پاوز په وینا پیلوټ له الوتکې ټوپ کړی او الوتکه په اسرائیل کې لویدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ناټو راتلونکي غونډې کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي خپل متحدین منصفانه ونډې اخیستو ته تشویق کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د بلخ د ولایت ویان وای اتا محمد نور په پام کې لري چې پراتلونکو سورزو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې مظاهره پیل کړي. پام وکړئ د رپورت ته.
د بلخ د ولایت ویان وای اتا محمد نور چې 13 ورځې په مزار شریف ښار کې خپل پلویانو ته سرګندونې کولې، ویلي چې په راتلونکو 14 ورځو کې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې سولیز مظاهرې ترسره کړي. منیر فرهاد چې د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې هم دا شان وویل، د دغه مظاهرو هدف دا دی چې حکومت د جمعیت او عطا محمد نور مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي. هغه وایي ښاغلی نور تېره شپه خپلو پلویانو ته څرګنده کړه چې په راتلونکو 14 ورځو کې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ارګ له لوري د دوی معقولو غوښتنو ته په ځواب کې سولیز او مدني مظاهرې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ مصطفی والی په دې وروستیو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ډیر ژر به جدي موقف اختیار کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د روان لمریز کال د لندې میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفای منظور کړي او پر ځای یې انجینر داوود د بلخ د نوي والی په توګه په دنده ګمارلی. له دې اعلان وروسته عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې څو ځله خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویلي دي چې دی برحاله والی دی او لرې کول یې د ارګ او جمعیت د مذاکراتو په نتایجو پورې اړه لري. هغه مذاکرات چې تر اوسه یې کومه ښکاره نتیجه نه ده ورکړې. له دې وړاندې د امریکا سفارت او د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي وو چې د بلخ په اداره کې بدلون باید په خپل وخت او په سوله ییزه توګه ترسره سي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور کار غیر قانوني دی، خو په دې وروستیو کې ښاغلي نور د دغه ولې دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د بلخ د والي وروستیو څرګندونو په اړه چې ګواکې په شپاړسو ولایتونو کې به سوله ییزې مظاهرې وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه په دې اړه پولیسو سره کوم رسمي درخواست نه ده شریک سوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچیرې د مظاهری قانوني بڼه ولري، پولیس چمتو دي چې د مظاهره کوونکو امنیت خوندي کړي. هغه وایي هر افغان د مظاهرو مسلم حق لري او څوک چې غواړي عدالت غوښتنه وکړي کولای سي د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس مظاهری وکړي، او پولیس چمتو دي هر چیرې چې مظاهری کیږي د امنیت په اړه جدي تدابیر ونیسي. که څه هم جمهوری ریاست د عطا محمد نور د وروستیو خبرو په اړه تازه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې د بلخ موضوع به ډېر ژر د قانون په چوکاټ کې هواره سي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اداري فساد او د خپل مقام نه د غلطې استفادې په تورې د دغه وزارت د سلورو جنرالانو او نورو کارکونکو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې دي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تفتیش ریاست د اختلاس، بډو او له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور د سلورو جنرالانو په ګډون د کورنیو چارو وزارت د 146 افسرانو دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي. د دغه وزارت د تفتیش رئیس جنرال زیا کوستانی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په تیرو شپږو میاشتو کې د کورنیو چارو وزارت اړوند 1500 پیښې څېړلې دي. هغه ویل 125 جلد دوسیه چې پکې سلور جنرالان، نوی لوړ پوړي افسران، 250 ساتنمنان او شپږ لوړ پوړي ملکی مامورین شامل دي. د دوی دوسیه په مختلفو مواردو کې لکه له دندې څخه ناوړه ګټه اخیستنه، اختلاس، بډې او نور منفي مسایل چې موجود وو بشپړې شوي او سرنوالۍ ته سپارل شوي دي. ښاغلی کوستانی دغه راز وویل چې په دې موده کې د پولیسو 130 افسرانو ته چې له عسکري قوانینو څخه سرغړونه کړې وه سزا ورکړل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د تفتیش عمومي رئیس زیاته کړه چې په دغه وزارت کې د اداري فساد اړوند په یو شمېر نورو لویو دوسیو هم څېړنې روانې دي. د افغانستان ولسي جرګه د کورنیو چارو وزارت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او دا د اصلاحاتو او شفافیت په راوستلو کې نیک اقدام ګڼي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل
اقدام دا خو په شرط دي چې واقعا هغه مجرمین چې وایي په بډو کې یا په رشوت اخیستنه کې لاس وي یا له وظیفې نه ناوړه استفاده کړې وي هغه اشخاص وي هغه موږ د حکومت هرکلی کوو. خو په دې کې بعضې وخت داسې هم راځي چې سیاسي ملحوظاتو له مخې نه هم بعضې افراد چې هغوی واقعا وطن ته خدمت کړی په دغه رقم ته بدبختیو کې شاملېږي. نو موږ به وګورو چې دوی دغه لیست موږ ته راولېږي چې واقعا هغه اشخاص وي چې دوی په فساد کې شریک دي. موږ له خپل حکومت سره همکار یو او دا بیا نیک اقدام کړو.
د ولسي جرګې دویم مرستیال زیاته کړه چې نه یوازې په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو راوستل اړین دي، بلکې په ټول امنیتي او دفاعي سکتور کې باید جدي اصلاحات راوستل شي. ښاغلی احمدزی په دې برخه کې د مکافاتو او مجازاتو پر اصولو ټینګار وکړ او ویل کله یوې خوا مجرمو افسرانو ته سزا ورکول کیږي، له بلې خوا باید هغو امنیتي او دفاعي منصوبینو ته لزان څخه ورتیاخي مکافات ورکړل شي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو دراوستلو لړۍ پیل کړي او په دې برخه کې یو ستراتیژي هم جوړه کړي چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه وزارت د فساد زړه بللی وو او په دغه وزارت کې پر جدي اصلاحاتو ټینګار کړی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15. د افغانستان د روڼتیا بنسټ د نړیوالې بودیجې د مشارکت د ادارې په ملتیا د 2010 کال د خلاصې بودیجې سروې ترسره کړي او ټینګار یې کړی چې په بودیجې کې د خلکو ونډه زیاته شي. نوشابه آشنا په بودیجه کې د خلکو د ونډې په ډیرېدو د اقتصاد په ازرخش حافظي سره مرکه کړې ده. ښاغلی حافظي، لومړی د خلاصې بودیجې په هکله خبرې کړي.
د عواید ملي د یو هیواد څخه کوم بودیجه چې جوړیږي، هغه په واک او اختیار د هغه بودیجې مصرفوونکي دي، چې بودیجې اختیاري دي، او هغه خلک او هغه هیوادونه چې د دوی بودیجه ملي بودیجه د نورو په مرستو باندې ولاړې دي، هغه بودیجه هیڅ وخت د دوی لاس پکې خلاص نه وي، او هغوی مجبوریتونه لري او غیر اختیاري بودیجې ته باید ریسک وکړي، چاهیا دوی ورکوي پیسې که نه یې ورکوي، یا شرایط د هغوی څه ډول دي، د منلو ول دی که نه دي ول. نو متاسفانه له بده مرغه د افغانستان بودیجې په دا تیر ولس طلایي کالونو کې چې ډېر امکاناتو په افغانستان کې دوی دې ته بریالی نه شول چې یو کمپلیت یو مکمل او یو په خپل پښو باندې درېدلی او خپل عوایدو باندې ولاړ بودیجه جوړ کړي.
خلک څنګه کولای شي چې په بودیجه کې خپل سهم یا ونډه ډېره کړي؟ دا کومه طریقه ورته پکار ده؟
دولت کولای شي چې د خلکو علاقمندي په بودیجه باندې زیات کړي. د مثال په توګه که انکشافي بودیجه یا پرمختیایي بودیجه د هیواد زیات وي او په هغه کې د یو کلي ویاله جوړ شي یا سړک جوړ شي، د خلکو مشارکت په بودیجه کې په عمل کې تامینېږي. په دغه کال کې دوی تقریبا 15% انکشافي بودیجه یا پرمختیایي بودیجه لږ کړه، او دا په خپله یو ناورین ده. په یو وروسته پاتې هیواد کې عادي بودیجه زیات شو او انکشافي بودیجه لږ شو. انکشافي بودیجه هغه بودیجه دی چې یو بار مصرف نه دی، هغه د ودې لپاره لګیږي، ولې عادي بودیجه خو همدغه زیرې موټر دي او معاشات دي او د دفتر ډیکوریشن دي او فیشن دي او دا شی دي، دا خو زی دي به ته نه راځي. اما هغه انکشافي بودیجه خو د اقتصادي ودې لپاره لګول کیږي. یو دلیل چې د خلکو مشارکت لږ شوی دي، دا د انکشافي بودیجه کمښت دي چې په دغه بودیجه کې تقریبا 15% کم شوی دي. نو ځکه د خلکو هغه ګټې چې مستقیما د بودیجې څخه اخلي هغه لږ شوی دي.
ستاسو په نظر کوم جدي اقدامات کولای شي چې په راتلونکي بودیجه کې د خلکو ونډم ډیره شي او روڼتیا هم تضمین شي؟
او په اول ګام کې خو زما غوښتنه دغه دی چې دا څه چې تصویب شوي دي، حداقل دغه شی د نیمګل شی هم په شفافه توګه ولګول شي، دا پیسې کوم شي دي، دا هم بیا پکې کمکاري رانه شي. د مثال په توګه تاسو خبر یاست چې په داسې شپاله سکار کې وزارتونه خپل انکشافي بودیجې نشو مصرفولای، یا 3% مصرفول، یا 6% یا 10% دی چې ټول یو کړ 50%. یعنی په یو ورسپاتې هیواد کې باید دا انکشافي بودیجه 100% باید مصرف شي، ځکه چې که مصرف نشي انکشافي بودیجه انکشاف یا وده نه راځي. دا زما یو غوښتنه ده چې دغه بودیجه شو تصویب شوي که څه هم نیمګړتیا ډېر لري، ولې حداقل په تطبیق کې باید نیمګړتیا بیا نور هم رانه شي. دوهم، د نوې بودیجه لپاره زما وړاندیز دغه دی چې اول مخکې ته دې څخه چې د مالي کال پیل کېږي باید دا ټول مراحل طی شوي وي، د وزارت مالیه دا ټول کارونه خپل بشپړ کړي وي او پارلمان هم ورته رای ورکړي وي چې مالی کال په دننه کې به تصویبول وي. بې معنا دی، ځکه چې کال تیر وي او دوی تصویبوي بیا پس پاتې کېږي. دوهم دغه دی چې دا د مجهول المنتونو څخه یا عناصرو څخه په بودجه کې چې دا فند احتیاط دي، دا هغه دي، دا اوپرېټیو دي، دا هغه مجهول نمونه چې ایکس نوم دی، دغه څخه دوی تیر شي په شفافه توګه ووایي چې د څه لپاره دا پیسې دوی بیل کړي دي یا ځانګړې کړي دي. بل دا چې انکشافي بودجه باید پکې زیات وي او عادي بودجه پکې کم وي، چې مشارکت د خلکو پکې زیات وي، د خلکو منفعتونه پکې زیات وي او د خلکو علاقمندي پکې زیات وي چې یو ملي بودجه شي.
بله، ډیره مننه استاد. کور ودان،
سلامت.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي سکل په افغانستان کې د تازه میوو حاصلات 1.5 میلیون ټنو ته رسیدلي دي. اکرام شینواری رپورٹ را لګلې.
د کرهنې اوبو لګول او مالداري وزارت چارواکي وی سکل په افغانستان کې د تازه میوه حاصلات خو او په دغه هیواد کې د روان کال په اوږدو کې بزګرانو تر 1.5 میلیون ټنو پورې د تازه میوه حاصلات راټول کړي دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تازه میوه په حاصلاتو کې انګور، مڼې، زردالو، انار، انځر، شپتالو او خربوزي شامل دي. ښاغلی رستمی ویل
پرته له شک څخه د افغانستان میوه یوه برخه خوسا کیږي او یوه کوچنۍ برخه یې ګاونډیو هیوادونو ته صادریږي او بیا بیرته په بل فصل کې افغانستان ته واردیږي او په بازار کې په څو برابر پیسو پلورل کیږي.
میرسه
د سوداګرۍ سنوي د خونی د چارواکو د وینا لمخې افغان سوداګرو سکل په 13 میاشتو کې بهرنیو هیوادو ته 230,000 ټنه تازه میوه صادره کړې ده. د سوداګرۍ سنوي د خونی مرسیل خانجان الکوزی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغانستان بهر ته د 300,000 ټنو څخه تر 1 میلیون ټنو پورې تازه میوه صادرولو ظرفیت لري، خو د سړو خونو د نشتون له امله په دغه هیواد کې ډیره تازه میوه خوسا کیږي او له منځه ځي.
تازه میوه چې دا نسبت د نورو کلونو په تناسب 40% زیات صادرات شوي دي او په مجموع کې بدون د قالینو او د قیمتي ډبرو نه نور ټول صادرات زموږ د 10% نه اضافه افزایش پکې راغلی دی او زیاترین صادرات زموږ چې شوي دي هغه پاکستان ته شوي دي، دویم هندوستان ته، او د دې صادراتو په ارتباط باندې دولت زموږ سره د هوایي کوریډور د لارې نه حکومت کړی دی. زه امیدوار یم چې دا کومکونه ادامه پیدا کړي، نورو
د سوداګرۍ سنوي د خونی دغه چارواکي هم په افغانستان کې سړو خونو نشتون د تازه میوو د خوسا کېدو او له منځه تللو په برخه کې د یو مهم علت په توګه وګڼل او ویل چې که چیرې سړي خونې جوړې شي ورسره به تازه میوو ضایعاتو مخه هم ونیول شي. د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي هم د سړو خونو نشتون د یوې لویې ستونزې په توګه مني، خو وایي چې افغان حکومت دې مسلې ته پاملرنه کړې چې ورسره په کابل او ولایتونو کې د تازه میوو او سبو د ساتلو لپاره یو شمېر سړي خونې جوړې شوي دي. خو دغه وزارت وایي بر رستمی وی چې لا هم په ډیر شمیر سړو خونو جوړولو ته اړتیا شته. ښاغلی رستمی ویل
اوس مهال عصري او سوداګریزې دوله سړی خونې د خصوصي سکتور لخوا جوړې شوې. د کرنې وزارت اته عصري خونې په کابل او دولس په ولایتونو کې چې هر یو به د 1500 ټنو د ساتلو ظرفیت ولري جوړوي.
د کرهنې
اوبو لګول او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کلونو کې د کرهنیزو توکو په ځانګړي ډول د کچالو او پیازو د ساتلو لپاره کوچنۍ سړې خونې په کابل او ولایتونو کې د 2300 په شاوخوا کې جوړې شوې دي. په افغانستان کې په کم شمېر د سړو خونو د شتون له امله د افغانستان تازه میوې چې د میوو په فصل کې ګاونډي هیوادو ته صادرېږي، د کرهنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت د چارواکو د وینا له مخې د کال په بل فصل کې په ځانګړي ډول په ژمي کې بیرته دغه هیواد ته واردېږي او د افغانستان په بازارونو کې په جګه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ سنوي د خونی چارواکو د معلوماتو له مخې سکل د افغانستان او هندوستان ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو وروسته بهر ته د افغانستان د تازه وچو میوو په صادراتو کې ډېر زیاتوالی راغلی. افغان حکومت په پام کې لري چې د کابل او ډیلي ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو وروسته اوس دغسې نور دهلیزونه هم د روان کال په اوږدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادو او متحده عربي اماراتو سره هم پرانیزي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو دا رپورٹ دی وی مدنی فعال په باره کې دی. هغه یو تحریک شروع کړی دی چې وای د خزو او جنکو په وړاندې دی تشدد نور ختم شي. د امریکا غ خبريال جف لندن په دې باره کې دا رپورٹ را لګلې. زامن مومندی درته لولي.
یو اسلر خپل ژوند او کار په درسته نړۍ کې د خزو موضوعاتو ته وقف کړی دی او د تیاتر ډایرکټر دیان پالوس غوښتل چې د دې سره همکاري وکړي. دا وای
I mean, if there's anyone who walks the walk, it's Eve Ensler.
زما مطلب دا دی چې دلته څوک وي چې قدم په قدم ولاړ، هغه یو اسلر ده. پالوس د یو اسلر خاطرات لست دی او ویل دل چې اساس دی وی خزي شو یا پروګرام دی. پالوس د بیا وای
سیګنیچر ایو فلسفي پالیټکس فیمینیزم
دا د یو پرمزا ده. فلسفه، سیاست، د خوځو موضوعات دا ټول په ټوکو سره بیانوي او د خپل نظر په څرګندولو نه شرمېږي، مګر دا ډیر شخصي وو. ځکه نو پالوس یو سره د خپل منهاتن د کور په دوهم منزل کې ملاقات وکړ. یو اسلر انوای
She came over and I read the book to her. It took 5 hours. We took a couple of people.
Daragla ama urta kitab ulustulye 15 saata wakhone bol. Doi de tarjumi process pel kharchanandare ta ulandishi. You eslar pa kitab ki walking the walk ya qadam atashrik. دی په کلونو کلونو د جنگ زونونه لیدلې دي او په کانګو کې د بې فتح شوو او د شکنجه شوو قربانیانو سره مرسته کړې ده. یو اسلر ان بیا وای
I think what really struck me about the Congo was the kind of synergistic cauldron.
زه فکر کوم چې د کانګو په باره کې په ما باندې څه تاثیر وکړ. هغه د استعمار، سرمایداری، نژاد پرستۍ، د ښځو نه د تنفر او د لیونتوب د همکاري ادیګو. تاسې په دې پوه شئ چې د تاوتریخوالي دغه ټول ډولونه د ښځو په وجود کې لیدل کیږي. یو اسلر د ښځو د مشرتابه یوه ټولنه جوړه کړه او د تاوتریخوالي نه ژوندي پاتې ښځو او نارینهو لپاره د پټېدو مرکز جوړ کړ چې د خوشحالۍ د ښار په نامه یادیږي، چې د دې په خپل ژوند باندې تاثیر وکړه. او دا تقریبا ناممکنه ده چې د جنگ په زون کې یو څه شی جوړ شي. تاسې سرکونه او برېښنا نه لرئ، تاسې نه لرئ. دا د خندا او لیونتوب خبره ده او دا ټول د ګډوډۍ له کبله و. زما تشخیص وشو چې د رحم درېمه درجه سرطان لرم. دی په خپل کار کې ټول تمرکز د ښځو په وجود باندې کړی و. یو اسلر وای د دغه کار هدف په یو تحریک باندې بدل شو چې څنګه د ښځو په خلاف تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. 40 کاله پخوا د فبروري په 14 نیټه لومړی وی ډی ولمانځل شوله، کله چې په مسلکي تیاترونو کې ډرامه وښودل شوله او کالجونو په میلیونو ډالر لاسته راوړل چې د ښځو په دایې باندې ولګول شي. ټاکل شوی ده چې د دغې لمانځل لپاره 3000 پروګرامونه عملي شي. د دې ټولو علت د یو اسلر جرات دی چې په لسیزو د ښځو د موضوعاتو لپاره کار کړی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افغانستان کې د سیخونو جوړولو یو فابریکې سلګونه کسان په کار بوخت کړي دي. پام وکړئ زموږ د همکار هدایت الله نوري دغه رپورټ ته.
د خان سټیل فابریکې په 2015 کال کې د فعالیت جواز ترلاسه او د 10 میلیونو ډالرو پانګونې سره فعالیت پیل کړ. دغه فابریکه څو اونۍ د مخه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د دوی فابریکه په نړیوالو معیارونو او لوړ کیفیت د ورځې 200 ټنه سیخ تولیدوي چې د افغانستان د بازار اړتیا پوره کوي. د دغه فابریکې د مشر خان محمد وردک په خبره په یاده فابریکه کې اوس مهال 200 کسان پر کار بوخت دي او 1500 کسانو ته په غیر مستقیم ډول کاري زمینه برابر شوې ده.
تقریبا شروع کارو کې په شاوخوا کې ډېر هغه زړې اوسپنې یا دغمات توکي چې په ملکي ادارو کې او په زموږ په حکومتي په ملکي او په نظامي ادارو کې وو دا بهر ته د افغانستان څخه قاچاق کېدل او تلل. نو مونږ یوازینۍ غوښتنه د حکومت نه هم دغه چې دا دغه توکي چې د افغانستان څخه په غیر قانوني توګه بهر ته ځي څنګه د هغو مخه ونیسو او موږ همدلته په خپل هېواد کې د همغو نه استفاده وکړو.
د خان سټیل فابریکې رئیس وایي چې د دغه فابریکې خام مواد په هیواد کې دننه زړې وسپنې دي. د وردک په خبره دا فابریکه د سیمې په کچه بېساره ده. پخوا په افغانستان کې په دې کچه فابریکه نه وه. هغه ټینګار کوي چې د حکومت په زیات ملاتړ سره کولی شي خپل فعالیتونه زیات کړي.
چې زه تاسو ته به ټولو هېوادوالو ته پوره اطمینان ورکوم چې کیفیت او کوالټۍ کې زمونږ د سیخ د ایراني او د تاجکستاني سیخ څخه چې بیرته افغانستان ته راځي د دې نه په کیفیت کوالټي په ګرد کې په لوړ دی. د ازبکستاني سیخ څخه چې هغه هم یو نړیوال سیخ دی د هموغو په ګرد باندې برابر او حتی دوګونه زموږ په کوالټۍ او په ګرد کې جګ دی.
د خان سټیل فابریکې د مسؤلینو په وینا چې د خامو موادو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، دوی ټینګار کوي چې افغان دولت باید د خامو موادو تیاری په اړه په خپله ژمنه ودرېږي.
کو تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه لومړی برخه واوریده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي. زموږ سره اوسئ.